په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهتر لام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یوه جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل ولد نسیم خودلی ویلي دي چې پر نوموړي چې د 15 کس سانو په وژلو تورنو د شریعت لمخې د قصاص حکم تطبیق شوی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په تېره غوایي میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې ټول ټال 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینر سمیرا حمیدی د راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کېږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتې دي چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د شلمې یعنی نن د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیره افغان ژورنالیستان په ډیرو ناوړو شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي. بیان زیاتوي چې یوازې په جون میاشت کې د 112 ولسي وګړو وژنه او د 445 نور ټپي کېدا هم تایید شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره قربانیان د روسیې په توپچی او همدارس پر راکټي او هوایي حملو کې وژل شوی دی. د اوکراین پلازمینه کیف او څو نور لوی ښارونه تېره شپه د روسیې پر راکټي حملو کې په نښه شول. د کیف والي سره پوپکو نن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینه د هوایي مدافع سیستم د تېره شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شنډ کړل او د ایران څخه نږدې 40 ډرونونه یې راوغورځول. پوپکو زیاته کړه چې په تیرو 13 ورځو کې دا پر کیف د روسیې لومړی حمله وه. د کیف والي همدارز وویل چې په پلازمینه کې د هوایي حملو الارم څه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړه چې د بیګنیو حملو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نشته. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې له ټولو 15 ډرونونو څخه 2 د دوی لخوا غورځول شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبان حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوه فعال سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تیرې ورځې پر بحث ترخی
پتیرو دوشنیاشتی ادوکال پا دیریان که هم ملگر ملتون و هم دو ملگر ملتون و عمومی اسمبلی دا امنیت شورا او بشر و خوخو نور غندو که ورطا خبری شوی ناندری تا پورتا شدی لامی خبری شوی مگر دلت جور تاثیرات ندی کری
نند جون شلمه دی کدوالو دی نریوالی ورزی پا پلممو دی افغان کدوالو حالا خسته ده
مون په عذاب کې یو او گرفتاری کې یو د هغه د وجې نه هم مونږ آزاد ګشت ګوتار نه شو کولی
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام کړ د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه کس مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریال امید ظهیر مل راټول کړي دي همدا شېبه راسره وصل دی ظهیر مل صاحب که دغه پیښې په ارتباط اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي
بله نوری صاحب پرون د دوشنبه په ورځ باندې د طالبانو حکومت د لغمان ولایت مقامي او عوامي خبره کړې وه چې تمه د دوی سبا یو تن چې په قتل باندې د دوی له قوله چې دای کړي د قتلونه یې کړي دي 15 تنه یې وژلې دي هغه اعدام کړي او نن یې خپل هغه پریکړه عملي هم کړه دوی نن سهار 8 بجې د لغمان ولایت مقام ته نږدې د عیدګاه په جومات کې په داسې حال کې چې عام خلک او تر خواهی طالب چارواکي راټول شوي وو محمد اجمل په نوم یو شخص چې اصلا د کابل د ګلدری ولایت د کابل د ولایت د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکی دی اوس مهال په لغمان کې میشتو هغه اعدام کړ پر د باندې تور لګول شوی و چې ګنې په دوو جلا جلا پیښو کې چې د جمعه ګل د کورنۍ اړونده وه په یوه شپه باندې څلور تنه چې د جمعه ګل اولاده وه هغه وژلې او بیا یې خپله جمعه ګل هم وژلی و د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې نن یې خپره کړي د اړه وضاحت ورکړل شوی دی چې دغه پریکړه د دوی د درېګونو قواو لخوا چې هغه مرافعه ابتدایه مرافعه او تمیز درېګونو محکمې وي هغوی پریکړه کړې ده او بل آخره د څېړنې لپاره د دوی مشر مولا حبتالله ته هم لیږل شوی ده او هغه هم له څېړنې وروسته بیا تایید کړې ده او نن بل آخره دغه پریکړه عملي شوه د ویلو دا چې طالبانو له دې وړاندې د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې هم یو کس په فراه کې اعدام کړی و په هغه به هم تورو چې ګنې قتل یې کړی و او بیا د هغه کورنۍ پرته له دې چې هغه وبخل شي په دې سره یې قناعت نه کړی و او بالاخره هغه کس هم اعدام شوی و دا پریکړه داسې مهال تطبیق کېږي چې پرون بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه په هغه کې یوه تر ټولو لویه اندېښنه دا وه چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض روان دی طالبان عملا او په سیستماتیک ډول دا کارونه کوي تر دې چې پنځوي برنامې وته لري او حتی د دوی افکار د همدغه طبیعي چلند پر بنسټ باندې عیار دي او هر ورځ دا پیښې نقضېږي خود دې ته بیا غبرګونه هم طالبان خود له ورت کړی و
بله بخکې د طالبانو سترې محکمې په ساور میاشت کې ویلو چې په افغانستان کې ټول 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي کله چې دغه کسان په اعدام محکوم شوي دوی هم قوي جرمونه کړي شاید خیده قتل په شمول په دې اړه آیا طالبانو څه ویلي دي چې نور کسان به هم په همدې ډول اعدام شي چې دوی وایي د شریعت له مخې د قصاص حکم پرې تطبیقیږي
هغه مهال د دوی په فکر او یا خبره دا و چې کوم پریکړه چې شوې دوی حتما عملي کوي او دا عملي کېدو پر وړاندې دوی یوازې هغه د دوی له قوله کوم چې شرعي چوکاټ دی هغه ټاکلی دی او په دغه برخه کې د چا سفارش نه مني او هغه شمېر چې تاسو یادم کړ په دقیق ډول باندې همدا و خو عملا تر هغه چې دوی ویلي د ښکارا د قصا د اعدام پیښې چې د هغه تر دم ګړۍ پورې چې په عام محضر کې شوي همدغه دوه دي نوري صاحب هغه چې که پټې پیښې شوي وي او طالبانو نور خلک هم په پټه اعدام کړي وي د هغوی په اړه باندې داسې ښکارا راپور نه دی ورکړل شوی
مننه کور ودان د ازادي راډیو خبریالو چې د لغمان ولایت کې د طالبان لخوا د یو کس د اعدام په باب نور معلومات را سره شریکول طالبان ویلي چې دغه کس چې نن اعدام کړی یا د قصاص حکم پرې تطبیق شوی دی د دوی په خبره د 15 کسانو په وژلو تورن و
د د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په غونډه کې وویل چې له ښځو سره ژور او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان دا د خپل حکومت په وړاندې د پروپاګند برخه بولي. جزئیات په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو په سنی رژیم د بشري حقوقو د نقض لامل د سختونی وکورسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتل. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خود سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې دې کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي، د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. زبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړې چې پر اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په اتلسمه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یوه مرکه کې چې په خپله ټویټر یې خپره کړې وه ویلي وو چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې یې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانوستل شي. محمد علي عیسی دا هم ویلي وو چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا هم ویلي وو چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپلو وضع کړو سیاستونو پر بنسټ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ و پنځوسو مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسني حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف یې په افغانستان کې په نجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې متاثره کړی دی.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. د ملګرو ملتونو د شورا درې پنځوسمې غونډې و ګډونواله هم د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلال اغلی بارکزی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دغه وړاندې شوی راپور تر څه حده د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه څنګه ده چې افغانستان ته لاړ شي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورت هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. نو شپږ هفتې مخکې دوی افغانستان ته تللي وو، هلته افغانستان خلکو سره ټولو سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړې مشخص موضوع
لپاره جوړوي او پاره کې څه واقعیتونه دی باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې و، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړل.
د طالبانو د حکومت ویان د تیرې ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګند دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره کوي. نو که داسې وي نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو نه اخیستل شوی. که چېرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده. د ښځو لپاره حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي، حتی خپل هغه فیملي پلانینګ چې جوړ کړي، هغه محدودیتونه ورباندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخصن جنکۍ چې زنداني شوي دي، او د هغوی کیسې هم پرون موږ واورېدلې. خپله څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی، راغی خپل کیسه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بله لاره نه ده پاته. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، او که چېرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګنډا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریځ د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریځه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریځ درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیمو ته سره ورسیږي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ناسته هڅه کالې د یو میاشت به دغه ادامه لري، او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریځ په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکو نه ډېره ښکاره وه، او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتونو لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دی ته وهڅوي، او دا به مجبوره کړي چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نشي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې، صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د وروستي راپور په باب مرکه و. شکریا بارکزی هم پرون په جنیوا کې په هغه غونډه کې وچی ښاغلي بینټ خپل راپور د شورا نورو غړو ته وړاندې کوو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دوشنبې د ورځې غونډې ته پام اړولی او لیکي په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا درې پنځوسمې کلنۍ غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو غوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید دی یو نړیوال جرم وګڼي، چې د ده په وینا دا به له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي وبلل شي. د فرانس پرس پر راپور کې چې د ورس پانه خبر کړي ویل شوې چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې رئیس چې د افغانستان په خوانی حکومت نسکور او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو چارواکو د شریعت یو سخت قانون جاری کړی دی چې جونې لښ بګم ټولګي پورته خونځو ته تلو منه کړي، خزینه کارکونکي له ډیرو دولتي ادارو څخه ایستلي، له نارینه خپلوانو پرته له سفر څخه منه کړي او هغوی ته امر کړی چې له کوره بهر د حجاب واغوندي. وړاندې په دې راپور کې لولو چې ریچارډ بن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خبرو کې وویل موږ ته پکار ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. هغه همدارنګ ویلي چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې له بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. پاین حال کریم ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه وښود او ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي. له امریکا خبریدونکو وار اند راکس انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې پر زیانونو یو لیکنه خبره کړې ده. وار اند راکس لیکي د 2020 کال د اگست په 13 د امریکا وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګر والو ته په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په شرمونکې توګه پای ته ورسوله. د خبرونه په وینا له هغه مهال رئیس افغانستان په چټکۍ سره د امریکا له نظر لوېدلی دی. خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان سقوط په ځانګړې توګه له ګډوډۍ سره مل د تخلیه د عملیاتو ماهیت او د لسګونو زر افغان متحدینو پرېښودل چې د افغانستان په زرګونو تجربه کاران له پخواني خو په لویه کچه هېر شوي رواني روغتیایي وضعیت سره چې هغه روحیتي صدمه یا زیان بللې مخ کړې دي. د خبرونه په لیکنه دغه وضعیت د افغانستان د جګړې پر سابق لرونکو امریکایي پوځیانو هم له رواني پلوه اغېز کړی او زیاتوي که د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته نشي پایله به یو ناراضه نفوس وي چې د رواني روغتیا د اختلالاتو له مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې زندني کېدو او د افراطي مفکورو د خپلولو له خطرونو خوندي نه وي. ازادي رادیو اوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې داسې مهال منځل کیږي چې د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان څخه هم ډیر کډوال په ګاونډیو من جمله ایران او پاکستان کې اوسي. دغه ورځ له کله چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي ډیری افغانانو له خپل هیواده پښې سپکې کړي او په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو ستونزو ته پام اړولی دی.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق که آمدیم اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاره کې ډیر وزوریدو، لوګي تند ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاله ډیر سونز لدی. موږ لا تو هیوادونو تیر شو جرمني ته ورسیږو چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړ. په افغانستان کې جګړه، بیکاری او بیوزلی نه ختمي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولای چې لار ووهي او ورنه حول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری و دکار امکانات و زمینه نشتا دیرم دم دلیلی چه دادا دی پولیس گرفتاریانه دی چه هر وقت من پا عذاب کیو او گرفتاری کیو دیاغه دی وجه نه هم من عذاب گشت گوتر نشو کرد.
یوازی میرمن افزلی نده چه پا دی حواد که لستونزو سرمخته، بلکه تر دیوران دی پا پاکستان که یوش میر افغان کدوال او پا دخ حواد که دا افغان بندیانو دا مدافع وکیلانو لدل منیزه ککر لازدی راودیو سر پا مرکه که د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی ادعا کړې وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولي دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستي دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هېواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې، وایي چې په دغه هېواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه ما را
مونگ پا 2013 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیسو زمون کیس رد کردی، مونگ بی برخلی کهیو. مونگ در ملگرو ملتونو لسازمان سخاقوارو چی زمون سنزو تر رسیده نوکری، زکا پا ترکیه که در کدوال جون دیر سنزمان دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رحیس دغه هیوات تللی ده، وای چل زدکرو روست در کدوالو در روزن پی و سازمان که کار کوی. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس دکترا وایم او په یوه سازمان کې د مهاجرینو د روزنې لپاره کار کوم، خو له هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR دا ورځ له کوټ څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال لګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبې پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بټن ځای او سوله ایز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا او په 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د کونړ ولایت څخه دغه پیغام پرېږدم چې دغه کومې مرستې چې کېږي دغه صحیح خلکو ته نه رسیږي، اصلي غریبانانو ته. ټول په کلي کې مالداران او وشل کېږي، د دغې پاملرنه دې باید وشي. وسلام.
ازادي راډیو ته زما سلام ورسېږي. د مر په منطقو کې چې دی د کندهار په ښار کې دغه موسسات والا چې دی نه کې درغلي کې د ډبلیو پی والا نه دي. زه خپله معیوب یم، بچا نه پسې دي نه نفاري په کور کې. نو بله ورځ ورغله مو ورته ووایم چې ما نه ویشته که برول تا نه ویشته که د ملکانو د دغو په دغه باندې نه دی. ورسره په لس کې چې د ملکانو خوښ هغه نه ویشته کوي، چې نه خوښ هغه نه ویشته کوي. نو دا دوی د چا سره کومک دوی موږ خوار و غریب ته دا کومک رسو. خو ولا په ولا بلا که راسې په کور کې م قسم په خدای که د خوارۍ سړی لرم. نو ولې داسې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې ایلې سلامونه هم نه عباد سلامه. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم، زاول حق. نو دا زموږ د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېره وچکلي پکښې ده، ډېره سخته وچکلي پکښې ده. خلک یې ستړي او بې وزله دي. نو کوم د فراه ولایت مسؤلین چې دي، نو دوی دې یو داسې حیات راواستي دا د بېوزلۍ او د وچکلۍ حالات یې دا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې دا خلکو سره دې وویني. نو دوی کوم حیات چې راواستې راسې ولسوالۍ ته بالا د مرکز پنځیر راوغواړي څه مشکل لري هغه وایي شی نه لري هېڅ مشکل نه لرو بالا بېرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي راجې سي د وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي حتی دا زموږ په کلي کې که دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالان یو مایع چالان شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ کور ودن الله دې خیر درکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د چمتو شوي او وړاندې کړي راپور باندې خبرې کړي دي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهتر لام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل د ولد نسیم خودلی ویلی دی چې پر نوموړي چې د 15 کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم ان تطبیق شوی دی. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له دیره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د 20 د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسله کې کار وکړی شي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روانې جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9030 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان دي. روسیې د تېر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نور لوی ښارونه تېره شپه د روسیې په راکټي حملو کې په نښه شول. د کیف والي سره پوپکو نن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمېنه د هوایي مدافع سیستم له تېرې شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شن کړل او د ایران څخه نږدې 40 ډرونونه راوغورځول.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 53 غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دی یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د په وینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره دې شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدی شي. هغه وویل سربېره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدی شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر همداراز یو لړ څرګندونې وکړلې. ولکر تورک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 53 کلنۍ غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلل او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولای شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغه سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاره وئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه د افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ خپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15000 کلن تاریخ له بحیره کرا د لن تاریخ تر شو پر تیرو نږدې 500 کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او ښځینه قشر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه و هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات یې ټولو اقشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونونه ځوانان وزګار دي له هیواد د فرار لارې لټوي او ډیری د ایران او ترکیې په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي. له ناندرو سره جوړیږي د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې را د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی د صرف د پروپاګند لارې خپلې کړي او هغه څه چې یا د دوی د فکر سره یا د دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګري ملتونه خو یوازې د ښاغلي بینټ او یا د ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو، د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاح او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لاله کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګریزه برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو او
انصاري صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ملګری راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ چمتو کړی وو او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه پریکړې او طرزالعملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کېږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وه، دلته ستاسو ځانګړي استازي د دفتر یوناما استازي وه، ستاسو د ډبلیو ایف پی استازي وه، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوالې ادارې یا یونیسف استازي وه، چې موږ به خبرېدو. دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مسالې درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په ښه شکل تنظیم کړی وای. هلته تاسو وایي ستاسو په حضور کې دغه د دوحې هوکړه وشوه، نو ولې دغه شرایطو ته زمینه مته درکړه چې تاسو او د سمولس یوازې په منځ کې پریښو؟ موږ فکر کوو چې دواړه هم حکومت ځام او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخو آبادو کې پراخ مسؤلیتونه لري. د خپل صلاحیتونو او ستر امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې دا ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه له ډېرو لورو د طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخواني طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوي دي او په افغانستان کې ټولو د حقونو د ټولو وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي. لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر وولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د ترک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. کراشو دې خبرې ته چې دغه راپور چمتو شوی دی، یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي، معمولا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې، د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیری چلندونه غندي یا هغه څاري، هغه سره پرتله کوي. تاسو دغه تناقض په څه کې وینئ؟ آیا ترمنځ کومه لاره شته ده؟
لومړی تاسو ته او انصاري صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدی الہ کے پکار تے چے تاسو دا مسئلہ د سو زاویو څخه نظر واچو. اول دا د چے کنا تاسو چے د بنیت، د مستر بنیت په ټویټر باندې کې لار شي یا په فیسبوک باندې کې لار شي، د یو کارتونی وجه یو دا لکه مخکې اندیت المونو پوسټر درلودل په دغه صفحه کې یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې د طالبان وار ان وومن. دونه دلته شرایط په دغه شان چې دوی هغه انزوري شرایط دغه شان نه ده. دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډیر لوالو اخلاقي او استانداردونو او پرنسپونو نه کار وکړي.
هم هم سره کده زما پښتنه دغه پښتنه تراشو دغه د ټولو سره د پښتنه شته. د طالبانو حکومت په شرعي اصول ټینګار کوي، وایي چې د شرعي اصول لمخه د خزو ټول حقونه ورکول کیږي. دا چې تر اوسه پورې څو ورکول شوی اڅنډ مهرباني. بله،
اول دا دی چې دوی تناقض او تبعیض وایي. ګوره په پوره دا د دوی څه چې اعلامیه دي، اداري دي، هغوی خاص خاص شایان راغوندي او هغه باندې اتکا کوي. اوله دا دی چې په دې ارزښتونو په تعینولو کې په دې اعلامیه چې تعین شوی دی تبعیض رعایت شوی دی او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دی، ځکه د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په هغوی باندې. او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ، ارزشي تفاوت او توپیر چې دی، دا د دوی اعلامیه چې دي، د دوی راپورونه چې دي، په دې کې هیڅ اصلا پلټنه نه کوي او تمرکز نه کوي، تمرکز نه کوي. په دې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې ده په دې کې معترض دی، هندستان معترض دی، چین معترض دی، نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دي.
خو کله چې د افغانستان مسلې ته
هم معترض دي د سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي.
هم هم صاحب راځو د افغانستان، د افغانستان موضوع ته، د افغانستان مخکنی حکومتونو دغه مخکې څو اعلامي او منشورونه چې ما وویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دي.
نا د کوم افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارث بند کړی دي، افغانستان په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نه دا انتظار کوي چې دوی پرزښتونو په لار کې لاړ شي. دا خو بالکل غیر غیر معقول لګا ده. او بل اکثر د مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځېدلې دي، دوی تحریمونه دي. یو ځل دوی تحریمونه کوي نو خزه ته یاد دي ملک ځوانانو ته سره کم کار زمينه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي. بل ځای دلته دا یو ماشينري ترټولو په افغانستان کې ترټولو کار پیدا کوونکی ماشينري چې د دولت ده، په دولت باندې تاسو پابندي ولګوي خو هغه خو خلکو ته په کار ورکولای نه شي. اوس هم په دولت باندې کدا دولت د اداري د پرنسپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمه دولت نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي، بیروزګار شي.
مننه همام صاحب، په دې خبرې وکړو. بله همام صاحب، په دې خبرې وکړو. انصاری صاحب بیا هم تاسو بله به هم بس
زمونه یو یو لګلت معمولی وضاحت ورکوم بیا تاسو. او پاتې شو په افغانستان کې دوی وایي چې خزن جنو زمي کار مساعده نه ده، د خزن جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر توفیق
لري. همام صاحب که د نور حقوق وایي، یو اساسي حق، اساسي حق زده کړه ده چې افغانی ټولنه ورته سخت اړتیا لري. نیمه ټولنه زموږ خزه ده او خزه هم ډاکټرې ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري، دغه راز نور متخصصانو ته ضرورت لري. یو کال دوه کاله که وقفه پکې راځي، دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي ډکولی.
ټول ته معلومه ده دا علني مسله ده.
بله
دا دی تعلیم یوازې امغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کی چې په دې جدیده مکاتب او جدیده لکه غربي مکاتب خلکو زده کړه وکړي کی تعلیم لمنه ډیر پراخه ده.
مننه په دې خبرې وکړو. هم صاحب مننه. انصاری صاحب، د دغه غونډې ورسته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر بار چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تیرې خزو چې خپل هم مسؤل ده، د خزو د حقوقو لنجې تعقیبوي او په کراتو په خپل ټویټر پانه کې ډیر بوخت ده او ځینې بیانونه خبروي. نن یې لنګ بیان خبر کړی دی، وایي چې د نن غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راښکاره شول او دا د ارزښت وړ خبره ده. دی ویلي د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان بېله عمله یا بیل اقدامه د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خونن سبا جنسیتی زورونه یا جنسیتی توپیر پالنه او حساب ورکونه ته پر لپسی اندیښنې څرګندېږي کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه دې ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره رهبري وښيي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې ښودلې په تېره بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه یې ورکړې ده او له دې زیات دوی څه کولی شي؟ مثلا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن غونډه وکړله، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړل، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بین چې باید دغه جنسیتي توپیر پالنه یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤول وګڼل شي.
بله، مهمه مسئله ته تاسو اشاره وکړه او اغلی هیدربار هم په خپلو څرګندونو کې همغو مسایلو ته اشاره کړي چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړل او د افغانستان د خلکو ګیله مې څرګنده کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو ستاسو سره شریکه کړې، ستاسو له لارې د ولس او نړۍ سره چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغو مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه، البته د ولسي ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه وو. همدا ملګري ملتونه وو چې د دوی په حضور کې او د دوی تر شین ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست وو، د دوهې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی مګر ویل شوي چې امریکایي په دې نوم په رسمیت نه پیژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان وو په ټولو.
انصاری صاحب، دغه بحث ډیر نور ابادم لري، دغه د سولې خبرې چې پیل شوي او د خبرې چې طالبانو سره پیل شوي وي، د دغه خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او افغانستان کې د راتلونکو نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کېدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل خټول شاین قطع شول، په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپله داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولی
همدا مسله ده چې ټول د امغې تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. که دلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وی اوس به دغه حال نه و. که دلته د میرمنو د حقوقو سرڅنګ د نارینه وو د کوچنیانو د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی، د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت، د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د هغه اردو په نامه یا د ځانګړو ځواکونو په نامه چې څوک یادېده د جمهوریت په نوم حکومت کې، د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوي، او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وی، په هغې میکانیزمونه جوړ شوي وی، په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوي وی، او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره که مونږ دې خوا مشرانو باندې فکر وکړو، د الهي حکم په اساس چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، او پر خپل ژمنو وفا وکړي، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کیږي او حق خو نړیواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس په خپل ژمنو ولاړه وي، د افغانستان د خلکو د ژوند، د دیز د میندو، د خویندو، د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیولې وي، د پرمختګونه په نظر کې نیولې وي. زه فکر کوم دا حال به نه و. زه په دې متأثر او مطمئن یم چې له رأس تر قائدې د شته حکومت په رهبرۍ کې دغه درد شته، دغه فکر شته چې او په دې پوهیږي چې که مونږ خویندې میندې یوه ورځ هم د اقرا او د لوست نه شاته پاتې کیږي، دا ټولنې ته نه جبرانېدونکي راتلونکي مصائب او ناورینونه راوړي. دوی دا درک کولای شي، خو زه نه پوهېږم چې ولې دغلته د صد سکندر په توګه نامرئی مسائل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او لار پرانستل شي.
بل مننه عنایت الله، هم تاسو درزو ډیر وخت نه لرو که د خبرې سره راغونډی کو. دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غړو څخه وغوښتل چې جنسیتی توپیر پالنه یا جنسیتی اپارتایډ چې ورته وایي دا د وایو جرم وبولي، په دې صورت کې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي. که احیانا د بشري حقوقو شورا یا دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي یا عمومي اسمبلی ته راجع کړي او دغه کار وشي، آیا دا به په افغانستان په وضعیت کې په تیره د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
داسې دي چې اول خو راشو چې د افغانستان د ښځو او د ماشومانو او د نجونو وضعیت څنګه دی. تولو د افغانستان هغه زنان خزه چې په دولت افغانستان کې کار کوله د ټول د قوا او کار 15% نه و، او افغانی خزه چې دی الحمدلله په کلو کې په روستایی ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي. او بل دا چې یو دلته یو لوی تبعیض یو لوی د ارزیابي داده چې هغه کار چې خزه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي. او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث ته بیا مخکې وویل چې نور آباد لري پاس رات کړه زما پوښتنې ته راسي.
نه تاسو لکه ماته موقع ورکړئ که تاسو خپله خبرې کوئ.
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمې
په درې دقیقې خپله تاسو ته وړاندې کوم. دا د ښځو اوس یوازې 15% هغه ښځې چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولې او غیر مؤلد کار هم کولې.
په دې خو ټول پوه دي. همام صاحب بخښنه غواړم که راته ووایئ چې تاسو شریعت هم لوستې دي، قوانین مو هم لوستې دي، که دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي، آیا دغه که چیرې دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال؟
نه نړیوال خو یوازې نه کوي، خو د شورای امنیت یا مطلب ملل متحد
هم د هدف زما نړیوال ټولنه یا ملګرو ملتونو امنیت شورا ده.
دا نورو ملکونو ورته رای ورنه کی دا زم دادای ما، ځکه چې هر دلته یو فرهنګي تباوت په نظر کې نیول کیږي. نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نورو خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلی ان شاء الله دا مشکل بدایي نه اسی افغانستان من... د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب بلند فقط دو دقیقې وخت لرو کرته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شوله، یو څه له دې غونډې راووتل، یو څه ما مقدمه کې وویل، آیا دا به په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم اغیز ولري؟ آیا دوی به دې ته متوجه کړي چې یو څه خپل دریځ نرم کړي د ښځو او نجونو په وړاندې؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دا یو لومړی وار نه دی. په تېرو 2 میاشتو یا 2 کالو په جریان کې تر هغې د مخه هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د امنیت شورا او بشر حقوقو نور غونډو کې ورته خبرې شوي، ناندرې راپورته شوي، اعلانې خپرې شوي، مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړي. موږ یو میکانیزم وړاندیز کوو، د یو میکانیزم هم نړیوالې ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي، دغه د ټولنې څلور دیواله چې د دې قلا د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاح او پرمختګونو لارې پرانستلی شي، چې هغه ولس دی، هغه خصوصي سکتور دی، هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده. دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړلی شو د دې دپاره، د دې د یووالي دپاره کار وکړو، او دغه څلور دیواله سره په ګډه د دې ټولنې د فلاح بقا او پرمختګونو کې هغه ښځو حقوق دي، که هغه کار او تحصیل مسله ده، که هغه د کونډو یتیمانو ده، که د پرمختګونو ده، او که د خونړیو او تباهکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لار حرکتونه دي، د دې حرکتونو لارې پرانیزو او په ګډه کار وکړو، همغږي رامنځته کړو، پرته له دې بله لار نشته.
مننه کور ودان. مننه کوربدان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ. ساعت